بل هدا حقوق لپاره او کې مراد کې او نو پیژني او ورته ورکی نو دا تعدی او ظلم او سبدال منځ دي نو په دې معنی چې حق بوته ګندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي او خلا راځي دا خلک پیشرفت او ورو توجه کوي.
ډیر زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ. قدر منوردونکو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو ډاٹ کام
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته محرکلای کوم. نن خبريږي چې د ورزګان ترين کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپتا اولادونه لري، خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغان په فارمونو هم خبرې درته لرم. یو وخت د سیاستوالو د ورستنې دوه او بیا نیول کې دوه په تړاو هم ځنی مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکه د سقوط کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورسره بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکې ګرځېدلی دی او هیڅ نوع رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب زپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولی. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکله. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بے پامه نیولې.
پیسې مزه چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپری سره چې نه سره وروړه پیندل اپو کې ګرځي وو
دیګا یې شوستان هم نه سر بردان هم نه بیخي تباو برباد شیدې محمد
رسو شپږ نس کا سه هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دی. تقریبا اتزر اتسو نیوز کورونا پوکولی او جزی پروگا ویجار سوی دی.
ده خلکو پر نارضایتی ده طالب مشرانو سر خلاصی دل. ده معرف وزیر او چو نور و چارواکوی اندیخ نخودلی چه پشاخر چه و دیر و دون و اقتدار که پا مصروف پاتی که دو با ولست هیچ مخونه لرو.
صحابه کرام و داشت حکومت که ولکه وسی مشکو څوک به ورتلای نه سوی ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوی ورسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
ته په حلال نکاح باندې کوي و دا سوال زده شکه کوم دا وایي د شکه کوي چې په دا دیرس لکه تا خزو کامنیت دی جگه کړه دا دیرس لکه روپی تا لکه
مکه موږ چلی په هاتی مډاله کې د دوی ځینې مشران د دوی ځینې چارواکي هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړي البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کیږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مزه سفیولا ستانګزه خراغ لاستوي. هم ستړي مشي. که څه هم تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایه اچونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې امله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنه کړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې له دې امله ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنې $600,000 حق لوزیت نه داخل کړي. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان تر څنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه یو حالت کې به افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم اوسیږي که هغه حتی د رای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوی رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیریدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول ټال 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی، ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. که تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې سوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به یې اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 نیم بجو شاوخوا باران وسو، با سیلاب راغی، سیلاب سره هغه ګیری کړو، نور مونږه د خپل کور نه سو وتای. سر دا غیم جنہ کې خوله بامبو ته جیک سو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباہ سو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړای دا پیسې مسی چې نه خوراکي توکي سنه پیسې سد نه سپلې سد یی چې نه سدی وروره پیندا لایقو کې ګرځي وو.
امې کړه چې دیم دې چې امې پوسټه کړه چې دیم کې هولې دا سره کې پښتو می برایم از بالا مسلې یک تفه سره مو اما 6 نفر شهید دادیم. دیگره باستیم تی دو دانه 3 نفر زخمی هست، 6 سر اشتکو دیگر زنده برام بودیم.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ونه لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپناه بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په چیرو ناهیلی لورایا چیوری غوړولی. دوی وایي مرستندوی بنسټونه دی ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې مونږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي، په کومه پیسې به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي لاړل تبا سویچ نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې د نور فار سم د لاس ور کړی دي، ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي. علاقه هیڅ شو واسم میم دغه یو کورم لره دغه نور نم ځکه لرنو بل شل لرم دغه یو کور لره دام هم د مې.
زموږ د مستند انزور پای خوده وی جوړی ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړي ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي، مدرسه، جماعت هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما لږ سیل براس، موږ د خانه خو تازه مروسی هم کړم، وساله کلیم را بردګیس، یک پرده یادګاری از ما مونده، یک ساعت یک قران کریم قران شریف مونده، دیگه هیڅ به ما وجود زماندګی نیست. کل وساله ما سیل بردګیس، یک خود باقی مونده.
د کلی منځ ته داخلي ګو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمي د لومړی ځل د چې بي صاحب کوړه ته پرته اجازه نه نوزم. د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفت سیره انسان جړوي. د دغه خونی پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشل کتاب قران کریم پاتې، او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیای چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما یعنی میجد همی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاج کنیم، دیگه چیزی زندگی ده ما نمانده، دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباو بربار چیدیم ما مردم.
د ویجاړ شوی کلی په یو څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یا که دا زیاد مریضا را ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم بگم محصاد نهاده هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنن.
بلخوا پیخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي، او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال د ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مرزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورسنیدو ادعا کوي، او تازه د کونړ د پخوانی والی وحید الله کلمزی د ورتک خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خبره شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسی جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی، او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجی غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجی غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی و، مګر بیرته مجبور کړای شو چې هیواد پرېږدي، او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که ارڅ هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخنی یو، ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نه اسې وایي اسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وایي چې مونږ سلحه ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې وه چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اندي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د دې عواقب به ډېر بد وي، او دا سنشي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او له ولس نه ځان پورته ګڼل دا بیعدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او له ولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله اغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي، او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي، او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلي دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاستو باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونو باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کوله که اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زمور څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف خزو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېم څلورم ښځه ویې که په شریعت کښې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې ښځه کوه مه کوه. الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشران او قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي، او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي، او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي، او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي، او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړیو ځمکو پر سر وژل شوي دي، او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی. د خود امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي، او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پېښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واکته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکنی مشر ایمن نوز زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالی ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانیږي، نه یوازې غمون کې مرجوب لبه ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. لدې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستان د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبان حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کامل امکان لري چې د دوی په وجود کې د نورو ترګر ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، افغانستان څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي د دغسې مسایلونه. نو په داسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کامل امکان لري، او دا بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستان وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول، او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې، او هغه مهال په اخو ډب واوښتل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وویشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی، او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي، او لاجنوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکه غورځېدو پراخ خبرګونونه پارولي، او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې، وای طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنګیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 2 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډول الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رئیسلو لپاره تللې وه، او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنګیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخکه د تمرینی پرواز پر مهال غورځولې وه.
ویلی
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګولو وه چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کېښوده، خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول یې خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلي او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به دایښ ته ولاړ شي، خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو وچې باسونه جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیک لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلې او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دی او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولې شي. او دا ونه جالب خبر بیا له افغانستان اوري چې د روزګان ترین کوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده 40 کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 40 لورګان لري، خو 9 نور ماشومان مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې 3 اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حده خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اریان دی او خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي، تقریبا یو مې په تیر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې وو، هدا مجاهدینو شپې چې وي، بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په تیرو طالبانو کړي، بل مې د بدغه تیر څو په دغه حکومت کې کړي، څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال دوی 15 تنه اولاد دي.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د اوخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په خار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده، خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي، خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو له حکومته د دغو مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته څخه راوړی وي او شپږ دانې مې یو بل چا باندې خرڅله، نو بیا موږ ورسره پیدلو نه دی ورسره په خوراکو په دیو په دوا په شو مو سر نه خلاصېدی، نو سره څخه مرس ولله چاو پښې کړې سولې څخه څوک مریضان سولې مرس ولله او دا ودانی اوس پاتې دي، دا نو مخ په غټدن شاله روان دي، اوس یې څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پرسوي. د ساتنه موږ چیشته پاره کوو، د پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانه دي سی خلګي را څخه یو سی او اوس موږ خلکو تور کړی دي، خلکو را څخه وړي دي.
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راوړل، نو بیا خوراکام ور برابر کړو، خوراکام ور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي، نو خلګي څخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي، دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي، دا تقریبا 3 متره جګوالي لري دغه یاګی د دینه ده نو دغه د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیره یاګی ده خوشپیش چې وچ شپشت فلور او جواری وسوکو نور خورکه خنه پکښنیوالی باندې خورکه خنه جلاده او وس خورکه وچ شپیش چې او جواری دي او بور کوو د خپل وخت باندې
او پام دې سره آزاد رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیخو د جوړ تحلیل لپاره ما سید شینواری سره د آزادۍ په پاڼو خپل و مورز مهیروي.